د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ د لوبله میدان ونيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به اوري
زیمبابوي په لومړی شلوریزو سیالي کې افغانستان ته د څلور وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دنده وغځوله، خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ له پیل شوي څلورم پړاو هم درته خبرونه وړاندې کړو، او د خبرونې په اوږدو کې به د بنگلاديش له تلولې نیولې د استرالیا، سویلي افریقا او ویست انډیز د بریاو خبرونه هم درته ولرو، او له دې به هم خبر شي چې پاکستان یو ور بیا خپل لوبلړۍ په ماتې سره پیل کړه. په خبرونه کې د سوداګریز لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړئ.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوه چې لومړۍ شلوریزو سیالي زیمبابوي د څلورو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 155 منډو هدف ټاکلی و چې زیمبابوي د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ، او په دې سره یې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 455 منډې کړې وې، او محمد نبی په 440 منډه سوځیدلی و. دغه راز حضرت الله زازی شل او عظمت الله مرزي بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوي لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ انګراو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوي ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې، او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو سوځید، او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو 14 ناسوځیدلې منډې وکړې، او دغه سیالي د خپل لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو 10 اضافي اکسترا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپ اچونکو نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول، او راشد خان بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریئر 300مه نړیواله سیالي وه. دواړه لوبډلې به بله شلوریزه سیالي د دسمبر په 14مه نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14مه نیټه ترسره کړي. دا وره ده چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوي درې ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي، او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي.
افغان کرکټ بورډ له جانتن ټراټ سره د مشر روزونکو په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکو جانتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړې ده. کرکټ بورډ ویلی دی د ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دنده پیل کړې ده، چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکو جناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و، او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې ترڅنګ باید ووایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي، او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی، په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي، او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ورته چې جناتن ټراټ به د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
احتیاط ورانای
د بیلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انځه قره قره چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځانم چې کوړی کې کمزور یم هغه مستنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلبی
د فوټبال ل ډګر بیا خبر داد چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوی دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي ترسره شوی چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی خبر زیاتوی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 جګدیس کال د مارچ په 25 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي بنگلاديش اتلولي وګټله د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو پایلو به د دسمبر پاتم نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 ورکې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 198 منډې وکړې د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 20 او محمد شاب 40 منډې کړې وې د هندستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما یادجیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو د هند لوبډلې ونه کړی شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 ورونو کې 179 منډې وکړې او د 95 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه مخکښ هند توپ وهونکی هاردیک راجو چې 40 منډې کړې وې د بنگلاديش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې 15 نیټه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنگلاديش سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونې وړاندې پیل شوې دي په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي تر دې دمه هرې لوبډلې دوه سیالۍ ترسره کړې دي اب مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري سرخ پوشان خوافی صرافان هرات موج ساحل خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده عدالت فرا خدیم اف سی سرسب یشلر عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي د ونه ده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړې چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 183 منډې کړې وې یادې لوبډلې ته ډیوډ ملر 2 او جورج لینډي 48 منډې کړې وې په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې درې لوبغاړي سوځولي وو خو په توپ وهنه کې یو بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 11 منډو په تفاوت ماتې وخوري که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستي اوره پورې توپ وهنه وکړه خو وینه شکرې چې خپل لوبډله له ماتې وژغوري هغه په 2 شپېته توپونو 4 اویا منډې کړې وې دغرا سیم ایوب یو دیرش او طیب طاهر پاتل لسومنډو سوځېدلی و. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي څلور لوبغاړي وسوځول او دغراز کوینا امپاکا دوه لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی و. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل اوریزه سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزه سیالۍ به یې د روانې ډسمبر میاشتې په دیارلسمه او وروستۍ به یې په څوارلسمه نیټه وي. او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان درې ورځنۍ او دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د استرالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او استرالیا دویمه ټیسټ لوبه د لسو وکټو په تفاوت استرالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر په اتمه نیټه پای ته ورسېده، هندوستان پکې لومړی پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې استرالیا 328 منډې وکړې. او په دې پاړۍ کې د استرالیا لپاره ٹریویس ہیڈ یو سل سلویخ منڈی کڑے وے. په دوی می پاړی کې یو ار بیا د هندستان لوبډله په یو سل 15 منډو وسوځیده چې یوازې او یوازې استرالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. استرالیا پرته لکه می وکټي سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره په دوی می ټیسټ لوب کې هندستان ته لوی ماته ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د استرالیا لپاره په لومړی پاړی کې میچل سٹاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج څلور څلور وکټې اخیستې وې. او په دویمه پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړونکی وو چې دوه څلوېښت منډې کړې وې. او په توپ اچونه کې بیا د استرالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس پنځه لوبغاړي وسوځول. سکاټ بولن درې لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سٹاک دوه لوبغاړي وسوځول. د 19 منډو ورکل شوی هدف استرالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوب کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ٹریویس ہیڈ وگٹلا چاچی یو سل سلویخ منڈ کڑے وی. دا بارڈر گواسکر پا دی ٹیسٹ لوب لڑائی کی لمڑی لوب بیا ہندوستان گٹلے وی. او ٹاکل شوی دا چی دوارا لوب ڈلی با پینزہ ٹیسٹ سیالی تر سرکی. دریم ٹیسٹ سیالی دا ڈیسمبر پا پینزہ وشتہ منیٹا دا آسٹریلیا پا میلبرن کرکٹ لوب غالی کی تر سرکی گی چی دا ڈیسمبر تر دیرش منیٹے پوری با دوام لری. دا د کرکټ نړیواله شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نور سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندوستان پاتې درې نور سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا لس سیالۍ کړي دي، شپږ اویا نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسٹریلیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په ټیسټ لوب کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په نیوزیلند کې د ټیسټ لوب روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلند د 2 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. په دویمه ټیسټ سیالۍ کې چې د ډسمبر په اتمه نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 270 منډې کړې وې. د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او 123 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلندي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 23 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپوهنه کې جو روټ سلیزه وکړه چې یو سل شپږ منډې وکړې. دغه راز جیکب بیټل شپږ نوي او بن ډکټ دوه نوي منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په پنځه پنځوس منډو سوځېدلی او بن سټوک بیا په نهه څلوېښت منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاړۍ کې انګلستان څلور سوه اوویشت منډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل خو نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. د انګلستان د پنځه سوه درې اتیا منډو د هدف په ځواب کې نیوزیلند یوازې دوه سوه نهه پنځوس منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاړۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره یو سل پنځلس منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په دوه څلوېښت منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بیلي. بن سټوک په دې پاړۍ کې د انګلستان مخکښ توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډسمبر په څوارلسمه نیټه پیلوي او تر اتلسمې نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک درې سوه نهه څلوېښت منډې کړې دي او درې پاڼې یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچوونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیس په څلورو پاڼیو کې شپاړس وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوب لړۍ تمغو تم کو. د ټیسټ لوبو تر پای تر رسیدو وروسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوب لړۍ هم په پلان کې لري. دوه یورزنی سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یورزنی سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د دوه سوه څلور نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدي حسن میراج چې لوبډل مشر دی څلور اویا منډې کړې وې، تنزید حسن شپېته او محمد الله پنځوس منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچوونکو کې روماریو شپرد درې لوبغاړي سوځولي. ورکړل شوی هدف ویسټ انډیز په اته څلوېښتم اوور کې د پنځو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد یو سل دیارلس منډې کړې وې او شیهو په شپږ اتیا منډو سوځېدلی و. دغه راز جسټن ګراف بیا یو څلوېښت نه سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډله یې بریا ته رسولې وه. د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د اووه وکټو په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او دوه سوه اوویشت منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله دوه شپېته، تنزید حسن ساکیب پنځه څلوېښت او تنزید حسن شپږ څلوېښت منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچوونکو کې جیډن سیلز څلور لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په شپږ دېرش اشاریه پنځه اورونو کې بشپړ کړ او دا ځل برنډن کینګ دوه اتیا، ایون لیویس نه څلوېښت او کارټي پنځه څلوېښت منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بله یورزنۍ سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په شپاړسمه نیټه پیل کړي او وروستۍ لوبه به د ډسمبر په شلمه نیټه وي. اوس د نارینهو له کرکټ ورزو د ښځو ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوبلړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوبلړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان ښځینه لوبډلو لومړی درې شلوریزې سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا دوه ورځنۍ سیالۍ لوبولې دي او یو ټیسټ سیالي به هم تر سره کړي. په لومړۍ شل ورځې سیالۍ کې انګلستان د څلورو وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویم شل ورځې سیالۍ کې هم انګلستان د شپږ دېرش منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د نهه وکټو په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بیا لومړۍ ورځنۍ سیالي سویلي افریقا د شپږو وکټو په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د شپږو وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نه وروسته معلومه شي. او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15مه نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 14مې نیټې پورې به دوام لري. د خزو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د درې ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شوې ده. لومړۍ ورځنۍ سیالي استرالیا خزینه لوبډلې د 15 وکټو په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده. او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا خزینه لوبډلې د 3 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. په دې سره درې وړه ورځنۍ سیالۍ د استرالیا خزینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې څو افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د تیرې نومبر میاشتې په 13مه نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23مه نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه 2 افغان لوبغاړو عصمت علم او حسن اساخیل لوبې کړې دي. حسن اساخیل په خپل وروستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوریزي سیالۍ هم د ډسمبر په 11مه نیټه پیل شوې. په دې لیګ کې هم سکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا الیاس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبری اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت غوره شوی دي. د بولز کینډي په لوبډله کې نوید الحق او امیر حمزه وتک اخیستل شوی دي. د ویلو ده چې یو شمیر افغان لوبغاړي دغه لیگ ته رسیدلي دي او ګڼ شمیر نور به وروسته ورشي. او له ورزشی نړۍ مو وروسته خبر دا ده چې د افغانستان د غیګنونکو یوې ډلې په لومړي ځل په مصر کې په یو نړیوال ټورنمنټ کې ګډون کړی وو او دوی وکړای شول چې په دویم مقام کې راشي. په دې سیالیو کې چې 15 لوبډلو برخه درلوده، د مصر یا ایجپت لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. افغانستان په دویم مقام کې راغلی، جوردن یا اردن، دغه راز بلغاریا او چاینا یو په بل پسې په دریم، څلورم او پنځم مقام کې راغلی دي. د افغانستان غیږ نیونکو په 50 کیلوګرامه وزن، دغه راز په 40 کیلوګرامه وزن، 90 کیلوګرامه وزن، 80 کیلوګرامه وزن کې سیالۍ ګټلې دي چې ټوټل نمرې 50 او په دویم مقام کې راغلي دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې خبر سره زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه او خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ترنړې دلی اسمان وو تم تم پټو لار وا سن لکم. ಉಮರ್ ಮಾತ ಕಾರಿ ಪಾಯ ನ ಬುಂದಿ ಸಚ د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپله کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیر اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درد. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره یې دښمني نشته خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
مغو شخصي روغدار شخصي دښمني خو خدای هم د وساتي د مارچ چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت مو مضبوط وي متحد به وي په حق لار به روان وي د الله دین به حافظوي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف سدی ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو.
خو د دغه وجه کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه. د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالی له خارون بیرته وستلی دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي او خو دې ونه منله. دې هماغه کتازي خپلواکي شکله او اوس به گزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا را درومي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتی او د خېټې د کول دوه مو درېم وعده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کور کوئ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو؟ دوی خو لس ډلې اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا پړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختېدو وړاندوینې زیاتې کړي دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و. اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تېرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تېرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداری ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنګونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو په شخصي پرخدا شخصي دښمني خو خدام د وساتي د مارچ چل د جنگ چل د مقابله چل د خلق د موږ نزدګي موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا د لپاره مبارزه کړي د قرباني مکړه عظیم رب چې کوم دی عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی الله جل جلاله انتقام واخلي خو صرف دې خپایم چې دا کمزوری عمل چا وکړو کاش کې دې څه کړی وای چې چې سیف خلیل خو د کفارو دښمن وو 15 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړي شو مسلمان دښمن خدای نه وو تاسو څه په دې باندې غاټه کمې وکړه والله چې یو مسلمان مې شهید کو
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی وو یو استاد وو او تل د ترشا ولاړو او مشورې ورکولې او بالخصوص په خپل چون د سراج حقانی عمر کم ده د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده د حقانی شبکې یو رغند کردار وو د طالبانو په بیرته راتګ کې نو په هغه باندې با جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې با یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې اویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ لرلو او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخوانی مشران یا د پخوانی جمهوریت مشران پاتې دي د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول وو د اوسپنګر حیثیت یې لرلو نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړل او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه آزادۍ رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا داعش وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوالو وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره یې د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله درلې پر وړاندې کمزوری کړي او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحاتو او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی، ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په تیرو درو نیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی اداره کوم عملیات کوي. موږ عملانا وینو چې طالبانو د درو نیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا عملاً نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د من د وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نه شي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه به ریبې. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد به وینه. تاسو خپل اعمال و نتیجه ګوري. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونو ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو هغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه. کټ موټ هغه کار نه ستا سره کیږي، ولې پر دې خفه یې؟
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسروي د واک د مشروع لیږد معنا ورترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولاني په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو او ښځو شخصي حریم بلل او د متمدنې جامع د جز په توګه یې له خپلو وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتي نه کولو امر کړی دی. دغه راز له ښارونو نه خپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامي اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربلل.
دوی یو ډول زه فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لاره ډکول شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشنلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوې حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت اخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو 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 حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مخاومتي ګروپونه چې واک ته رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځان په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدار از د امر بالمعروف ادارې په نه اړتیا هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې ده په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم ته واک پرېښودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پرېښودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یوې متخصصې ماسټرۍ او دکتورا لرونکي کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې له امله یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغسې حکومتوالۍ مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم و جبر او دیکتاتورۍ د بس کولو توصیه کړې دي.
بلکه چې دا زموږ کمزورتیا کړې دې کې فکر داس نه کوي چې نه نن وروسته زه واکمن یم که مخابره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه ته خدای ته مسؤول یې. الله چې رضی الله عنه دې تا نه پوښتنه کړي حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایوب خان چې د دین نه منحرف ته وایي بیا داسې کارونه کما هغه مشکلات دي موږ دپاره دا احساس پکار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي لکه څلوېښت پنځوس کاله دا تورې ارمانونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دوی هماغه یکه تازی خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسېږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او خپله د افغانستان دولت به د دې نه
تدیر بیده متصرر شی. طالبان خو د افغانستان باره که فکر نکوی، د افغانستان ده باره برنامه نلری ده طول ده جواده ده. خو ده دوی ده کلونو لأثار با افغانستان دیر متصرر شی متاسفانه.
ستا ولست خو بده دری کلو که بخیط بانده مور نده ده اوز پا افغانستان که یو پینزه شپک نفر و کورنه لست نفر و کورنه لست زره دی میاشت آید نلری رست زره نه چی پینزه زره افغانی آید نلری پنزوز دالر نلری. تم خوشحاله چی نظام مختوری، تم خوشحاله حکومت لری، پالوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی و دی خیط ایده کول دوم و درم واده کول همدا نظام دیتا وی حکومت داری هم دیتا وی. حقا سلفیان چی تاسو تا مشرکین و بدعتیان وی سلفیان و پنز اهل تصوف دا بدعتیان و مشرکان دی. من تاسو پاگه باندی جشن لمانزه یا دا سیگنال تاسو دی قطر ندکل شویده چی جشن و لمانزه مبارکیانی و تاور که یا ترنون و که وقت بدا ثابت که چی سوریه دو کمی خواهت روان ده.
او که څام د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوال جبهه لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالف او شاوخوا دوه دیرش ګوندونه او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، هسې چې د ولس ماضي اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر دا ده، موږ سره نظر دا ده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیته شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلی چې مخالفین د طالبانو باید یو سقف جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او د هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستن و او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کیدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعیین.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر زبون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت بیا هم وپېژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازي او جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي، خو ټینګار هم کړی دی که روسیا د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بل خو د طالبانو خارجه وزارت په یو اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنی نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسي جرګې معادله ده، په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یاتداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته را داخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي، تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث، نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیوني اوسني حاکمیت سره یعنی د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په جواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربللی او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه و تسکین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وتیږي امریکا ته، ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او د دوه د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملی ګامونه اخیستي وای، متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کښې په ډیر جدیت سره مخ ته روان دی. د خلکو حقوق د پښو لاندې کېږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کېږي، بې ځایه مالیات اوله کېږي. دا هغه څه دي ښځې د طالب سره محرومه کېږي، د هلکانو کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دي. یا ته امکان د دې سته چې د مکتبو په هکله کندهار مشرتابه فیصله وکړي مکتبونه ټوله بند کړي. نو په دې اساس دا ویلی شو چې نور د جهانیانو حوصله په سر راغلې ده، دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه لیرې کړي، بله دوهمه لار نشته. نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کښې پر طالبانو باندې د فشار یوه اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپېږي.
وسم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو تیر ونه افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي وادونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د 14 کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړله. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداری ورکړی چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلې او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشحاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بل خوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې په اړه چینار موضوع لا تود و، او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. دی سیمیتا د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر اپریدی د پاړچینار په خلکو غږ کړی چې خپل منځ نه د پاکستانی ریاست جاسوسانو او پلوي کسانو باسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیګه ږدي او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي، تر څو یې دریم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته د ده په وینا د روغ جوړې دا حادثه سبوتاژ نه کړي. پاړچینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پارونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږه د پاړچینار خلکو نه تیګه غواړو، تیګه یو دوکان هغه پسې پسوم یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا نقصان کوي، او مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکړو، او مخکې چې تیګې ناکام شي دي هغې نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید دی چې ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړی دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کرم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیره اونۍ ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وعدې عامه بحث ته را وړاندې کړې چې دوی په کې له افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. د دې منځه د طالبانو د قانونو پخوانی وزیر او د سری میاشتې اوسنی رئیس شهابالدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي وو او د دوی ډله یې د ښځو او نارینهو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللي وو.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، د کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او خذو دواړه ته شامل ده.
خلکو ویلی طالب مشران باید اوس د خپل پخوانیو څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل که اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وعدو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې بیا دا دي چې که طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري، په چین کې بیا د آر ټی جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوي دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لویو وړو جرمونو مخنیوی وکړي. د آر ټی جی دا روباټونه لوګن کمپنۍ جوړ کړي دي چې خطرناکو حالاتو کې له انسانانو په تیره له پولیسو سره خاص مرسته کولی شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستلی شي، که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیو او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال ده چې پرنجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړ د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټ بال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوي دي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اوومه ورځ مه هېروئ.